السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. پاکستان څخه جرمنی ته د هغو افغانانو د لیږدولو بهیر په بشپړېدو دی چې د هیواد کې منل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړو پروګرامونو له مخې شاوخوا 280 کسان دا مهال په پاکستان کې جرمنی ته د سفر لپاره منتظر دي چې جرمنی ته یې د راوستلو پروګرام به په چټکۍ عملي شي. په وروستیو کې د جرمنی حکومت د چارټر او منظمو الوتنو له لارې یو شمېر هغه افغانان جرمنی ته ولېږدول چې د طالبانو د واکمنۍ له ویرې پاکستان ته تښتېدلي وو. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي او د ښځو د حقونو فعال مرزیه حمیدی د بشري حقونو او دیموکراسي لپاره د جنیوا په 13مه غونډه کې د 2016 کال د ښځو د حقوقو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه د چهارشنبه په ورځ د سلواغه په 19مه د افغانستان د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې ژمنتیا ته د درناوي په پار ورکړل شوه. اغلی حمیدی په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډه کړې ده. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګولي دي. د امریکا متحدو ایالاتو ایران ته بیا ګواښ وکړ چې دا به ورته ښه وي چې له واشنګټن سره یوې موافقې ته ورسیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت د چهارشنبې په ورځ وویل چې ایران به ډیر هوښیار وي که د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره یوه هوکړه وکړي. دا وروسته له هغې چې د سویس په جنیوا کې د سه شنبې په ورځ د ایران د اتومي پروګرام په اړه د خبرو دوهم پړاو له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده. لیویت خبریالانو ته وویل چې که څه هم په دې خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو لا هم د دواړو خواوو ترمنځ په ځینو موضوعاتو کې فاصله ډیره ده. ولسمشر ترامپ په خپله تروت سوشل شبکه کې ګواښ وکړ او وویل که ایران توافق ونه کړي نو امریکا به د هند سمندر په چاګوس ټاپوګانو کې خپله هوایی اډه وکاروي تر څو په ټکو یې د ایران د خطرناک رژیم د احتمالي بریدونو مخه ونیول شي. پولیس وایي د پاکستان په کراچي ښار کې نن پنجشنبه د ګازو د ډبې په چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د دغه چاودنې په نتیجه کې د هستوګنې یوې درې پولیسه ودانۍ ته هم تاوان رسېدلی دی. د پولیسو په وینا په وژل شویو کې و ماشومان شامل دي. چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته استول شوي دي. د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن پنجشنبه له کاناډا سره لوبه کوي. دا لوبه شیبه مخکې پیل شوه. د کاناډا ټیم پچا وګټله او بالینګ یې انتخاب کړ. دا په دې جام کې د افغانستان څلورمه لوبه ده. مخکنی یوه یې له عربي اماراتو ګټلې او دوه نورې لوبې یې جنوبي افریقا او نیوزیلینډ ته بایللې دي. د خبرونو پای. خغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. سویډن د افغانانو په شمول د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ستنولو د بهیر د چټکولو خبره کوي.
مهاجرین دلته چې پناه هنده کېږي په ډېرو مشکلاتو باندې، په سلو کې که کمیږي قبولي واخلي، نور اکثره دوی منفي ځواب ورکوي.
د پاکستان حکومت وایي چې د چمن او کوټې په بندرونو کې بند پاتې افغاني ترانزیتي مالونه کېدای شي د کراچۍ بندر ته واستول شي.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع دی، ځکه چې دلته په کوئټه کې هم خطرات زیات دی. د بلوچانو د خوانه وخت نا وخت هلته مزاحمت کیږي. او بل مسله دا ده چې په تجارانو باندې ډیټنشن واردېږي د کانټینر کرایه دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د امریکا ولسمشر د ایران په اړه خپلو سلاکارانو سره غونډه کړې. د روژې میاشت ده او د روژې لپاره د ځانګړو خوراکونو په هکله هم مطلب لرو.
در بازار بسیار قیمتی است و می خاطر ما در خانه هم پوچیدیم.
بازار که دیر اگرانی ده و هم دی عمل مو بکور که هم اچار جورو او هم مربا، سکه چی هم ارزان تمامی که او هم سیهی رایدیم.
نور راپورون او مطالب هم لرو را سر پادشایی.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
سویډن ویلی چې د افغانانو په ګډون د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویډن د کډوالو وزیر ویلی چې د کار لپاره به دوی د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ته 10 میلیونه سویډنی کرونا ورکړي. سویډن کې میشت د یو شمیر بې اسنادو افغانانو خپلوان او په دغه هیواد کې د افغانانو د یو شمیر ټولنو غړي د اعلان اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان ګاونډیو هیوادونو څخه د لکونو افغانانو د ایستلو په دوام د ځل یو اروپایي هیواد سویډن ویلي چې د افغانانو په ګډون د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویډن د کډوالو وزارت اعلان کړی چې 10 میلیونه سویډنی کرونا به له دې هیواده خپلو هیوادونو ته د یو شمیر بې اسنادو کډوالو په بیرته ستنولو ولګوي. د سویډن د عدلیې وزارت د دې هیواد د کډوالو وزیر یوهان فورسل په حواله د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 13مه خپور کړي بیان کې ویلي چې دا ځانګړې سوې پیسې چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ته ورکول کیږي د افغانستان، عراق، سومالیا، ازبکستان، سوریې، تونس او لیبیا څخه د غیر منظمې کډوالۍ مخنیوي او د هغو کډوالو د بیرته ستنولو پر اسانتیا ولګول سي چې په سویډن کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد سوي دي. یوهان فورسل ویلي چې اوسمهال له هرو دریو پناه غوښتونکو یوازې یوې د پناه غوښتنې قانوني معیارونه پوره کوي. په دې بیان کې د ښاغلي فورسل په حواله زیاته سوي چې دا مرستې د هغو کډوالو لپاره ځانګړې سوي چې د خپل هویت تصدیق اسناد نه لري تر څو دوی سره خپلو هیوادونو ته بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي. په دې کې د بیرته ستنېدونکو لپاره د سرپناه، خوړو او طبي مرستو چمتو کول هم شامل دي تر څو د دوی بیا مدغمېدو ته اسانتیا برابره سي. د مرستې به په سویډن کې د جرمونو په تور محکوم شویو اشخاصو لپاره د ایستلو بهیر چټکولو کې هم وکارول سي. د سویډن حکومت د اعلان یاد هیواد کې میشت د یو شمیر افغانانو چې د پناه غوښتنې دوسیې رد سوي خپلوان او د افغانانو ټولنې اندېښمنې کړي. دوی وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د سویډن حکومت باید د افغانانو اړوند د پرېکړې باندې بیا غور وکړي. د دې ډلې په سټاکهولم کې یو میشت افغان چې په خبره یې ځینې خپلوانې چې له 2021 کال را په دې خوا د هیواد ته کډوال شوي او د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې نه دي منل شوي، ازادي راډیو ته وویل د اعلان اندېښمن کړي دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه او نه یې غوښتل نو می راپور کې خپور سي. د پنجشنبه په ورځ د فبروري په 19مه ازادي راډیو ته وویل
حکومت طالبان عملا در اونجا هیچ امکانات اقتصادی را نمیتونه فراهم بکنه.
طالبان عملا هیچ اقتصادی شرایط برابرولای نشي. سربیره پر دې ډېرې کسان چې دلته او نورو هیوادونو ته کډوال شوي افغانستان کې ژوند ته جدي خطر دی، خصوصا څوک چې 2021 کال کې د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته راغلي له تریخ برخلیک، زندانی کېدو او شکنجه سره مخ کېدای شي. په ځانګړې توګه ښځې چې که په هر دلیل بیرته ستنولو ته مجبورې کړل شي افغانستان دوی ته زندان دی چې نه فعالیت کولی شي او نه یې لورګانې د ښوونځي د تګ اجازه لري. که دا بهیر شدید شي زه ډېر ناهیلی یم چې وضعیت به افغانانو ته
د سویډن په سټاکهولم کې د افغانانو ټولنې یو غړي اختر محمد راسخ هم وویل چې د اعلان د نورو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښمن کړی. وایي چې ورځ په لیدا د افغانانو پر وړاندې سخت اقدامات د زیاتېدو په حال کې دي.
سویډن د هغو هیوادونو له لړ دی چې د مهاجرت ژوند دلته مشکلات سره لاس او ګریوان دی. مهاجرین دلته چې پناهنده کېږي په ډېرو مشکلاتو باندې په سلو کې که کمیږي قبولي واخلي نور اکثره دوی منفی ځواب ورکوي. د مهاجرت قوانین ډیر سخت دلته په نوي پریکړو باندې ډیر قید کړی دی.
د دې خبره دا مهال زرګونه افغانان په سویډن کې په بی برخلیک حالت کې دي، بی اسناد دي او د ریپورټولو بهیر ته برابر سوی دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جرمني په ګډون یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم هغه افغانان چې د هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل یا په بیلابیلو جرمونو تورن و د قطر او ازبکستان په همکارۍ بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. په 2021 کال را وروسته کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي زرګونه افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون اروپایي ملکونو ته کډوال شوي او ډیری لا د اوسېدو قانوني اسناد او قبولي هم نه دي ترلاسه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو
هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ایران په اړه لخپلو سلاکارانو سره غونډه کړې. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې د امریکا او پوځ ښایي په لنډو ورځو کې پر ایران برید ته چمتو شي. دغو رسنیو ویلي دي چې پر ایران برید به پراخ وي او ښایي څو اونۍ دوام وکړي. نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د سلواغې په نهویشتمه له خپلو جګپولو سلاحکارانو سره د ایران له کړکېچ سره د مقابلې په اړه خبرې وکړې. د سی این این او سی بی ایس نیوز د راپورونو له مخې د امریکا پوځ شایي په راتلونکو څو ورځو کې پر ایران د احتمالي برید لپاره چمتو شي، خو ویل کېږي چې ټرمپ لا هم خپله وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. سی این این د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې ټرمپ په دې ناسته کې په خصوصي ډول هم د پوځي اقدام پلوي او هم مخالف استدلالونه اوریدلي او د خپلو سلاحکارانو او متحدانو نظرونه غوښتي دي. په همدې اړه د ټرمپ یو سلاحکار اکسیوس ویپانی ته ویلي، ولسمشر رستر بلې ناهیلي کېږي، د هغه ځینې نږدې کسان د ایران پر ضد د جګړې په اړه خبرداری ورکوي، خو د ده په اند 90% احتمال شته چې په راتلونکو څو اونیو کې به پوځي اقدام وشي. د امریکایي رسنیو لکه د اکسیوس، وال سټریټ ژورنال او سی این این راپورونه ښیي چې له ډیپلوماتیکو خبرو سره هم مهاله متحدو ایالاتونو منځني ختیځ ته ګڼ شمېر جنګي الوتکې او د ملاتړ هوایي وسایل استولي دي. ویل کېږي له هغه وخته چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید کړی و، دا په سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر هوایي تمرکز دی. د اکسیوس د راپور پر اساس امریکایي چارواکي باور لري چې د ټرمپ اداره د عامه افکارو تر اټکل ډیر یوې پراخې جګړې ته نږدې شوې ده. د خبرو سرچینو په وینا پر ایران احتمالي پوځي عملیات شایي یو څو اونیس او پراخ کمپاین وي چې تر محدود او هدفي برید به ډیر یوې بشپړې جګړې ته ورته بڼه ولري. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې امریکا په وروستیو ورځو کې پر مختللي F-15 او F-22 جنگي الوتکې، د قماندي او کنټرول الوتکې او د هوایي دفاع سیستمونه سیمې ته لیږلي او دوهمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته روانه ده. د دې رسنۍ په وینا دغه پوځي وړتیا امریکا ته دا امکان ورکوي چې یوازې محدود برید ونه کړي، بلکې د ایران پر ضد دوامدار او اوږدمهاله هوایي جګړه په پام کې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د چمن او کوټې په بندرونو کې بند پاتې افغان ترانزیتي سوداګریز توکي اوس د بیا صادراتو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای شي. دغه محمولې له میاشتو راهیسې په چمن او کوټې کې بندې پاتې وي، خو افغان سوداګر د کراچۍ بندر ته د خپلو توکو د بیرته ستنولو په اړه بیلابیل نظرونه لري. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان حکومت لخوا په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د مالونو په اړه د سختو اقداماتو په دوام تازه د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې FPR اعلان کړی چې هغه افغان سوداګریز ترانزیتي محمولې چې له میاشتو راهیسې په چمن او کوټه کې بندې پاتې وي اوس د بیا صادرولو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای شي. پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د چهارشنبې په ورځ د دلوي په 9 راپور ورکړی چې د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې د اعلان له مخې د ټولو بندو سوداګریزو توکو بیرته حرکت اوس د کراچۍ بندر د قاسم بندر له لارې د بیا صادراتو اجازه ورکول شوې ده. د دې امر له مخې په چمن او کوټه کې بند پاتې سوداګریز توکي به د موجوده مقرراتو سره سم او د ګمرکي چارواکو تر څارنې لاندې د کراچۍ بندرونو ته ولېږدول شي. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې له ضمانتي ترانسپورتي شرکتونو څخه هم دا غوښتي چې د توکو د لېږد لپاره د رسمي غوښتنه ورکړي. د دې راپور له مخې هر کاروان به حد اکثر 15 موټر وي او د ګمرک یو مامور به ورسره مل وي. یو شمېر افغان سوداګر د خپلو هغو توکو د بیا صادرولو په اړه ویشلي نظرونه لري چې په چمن او کوټه کې بند پاتې دي. د ننګرهار د سوداګرو د ټولنې مشر او سوداګر زلمی عظیمی چې مالونه یې له میاستو راهیسې په کوټه کې بند پاتې دي، د پنجشنبې په ورځ د دلوي په دیرسمه یې ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د افغانستان د خصوصي سکتور په ګټه ده.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع ده، ځکه چې دلته په کوټه کې هم خطرات زیات دي، د بلوچانو د خوانه وخت نه وخت دلته مزایده کیږي، او بل مسله دا ده چې په تجارانو باندې ڈیٹینشن واردیږي، د کنټینرو کرایه ده، او د ډرایورانو موټروانانو د دې روزمره دیاړي ده، دا ظالمانو د ورځ لس زره کلداري د یو ګاډي د دې دیاړي غواړي. دا د افغانستان د سکتور خصوصي په نفع ده.
خو یو شمیر نور افغان سوداګر وایي چې د کراچۍ او بندر عباس بندرونو لارې ته دوی توکو بیا صادرول ډیر لګښتونه لري. د غړیو افغان سوداګر حاجی قدیر چې مالونه یې په چمن کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته وویل
جنسای ما و چمن داریم، اونم روغنه. اینا تقریبا طبق محاسبات که ما کردیم مگی
سمک مالونه چمن کی دی؟ غوړی دی. د هغه محاسبو له مخې چې موږ کړی، کداله چمنه کراچۍ ته یوسو او له کراچۍ څخه بندر عباس ته بیا صادر کړو، تقریبا $8,000 پر هر کانټینر لګښت راځي. په داسې حال کې چې ارزښت یې $15,000 دی، یعنی تقریبا 80% د جنس د ارزښت لګښت راځي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډخونه وایي که څه هم دا پریکړه کولی سي د نورو زیانونو مخه ونیسي، خو په خبره درنو اضافي لګښتونو په سوداګرو دوه چنده فشار راوړی او د دواړو خواوو ترمنځ سمدستي حل او همغږۍ ته اړتیا ده. د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
ولې مشکل اساسي است کې بالای اول کس برلاویږي کې د مرچ آمدن د تنشن آمدن
اساسي ستونزه ده چې پر دې مالونو د راغلي د تنشن سربیره موټر چلوونکي هم د ودریدو پیسې غواړي، او دا د سوداګرو لپاره ډیر لوی زیان دی. خو سوداګر مجبور دي چې خپل مالونه انتقال کړي. هله ته ژر تر ژره دې موضوع ته د حل لار ومنل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سوداګری وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې ویلي و چې ټول هغه افغان ترانزیتي توکي چې په کراچۍ او ګوادر بندرونو کې بند پاتې دي، د بیا صدرولو لپاره به خصوصي. تر دې پریکړې وروسته یو شمیر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی د توکو بیا صدرولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولی دي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د 2015 کال د اکتوبر په 10مه د دواړو هیوادونو ترمنځ تر نښتو وروسته وتړل شوې. وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو د بیا پرانستلو مخالفت وکړ او ویل چې دا لاره به یوازې هغه وخت پرانستل سي چې پاکستان تضمین ورکړي چې دوی به بیا دا لارې په هیڅ پلمه نه تړي. که څه هم د طالبانو او پاکستان حکومتونو د اکتوبر له نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند وکړ، خو د لارو د بیا پرانستو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی، او د خبرو اترو د پرمختګ جزئیات هم لا نه دي خپاره سوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس برا شو د کرکټ نړیوال جام ته چې لوبې په سریلانکا او هند کې روانې دي. د افغانستان او استرالیا لوبډلې د شل اوورونو د کرکټ په نړیوال جام کې له دوهم پړاو څخه پاتې شوې. د افغانستان لوبډله چې لومړی ځل یې په 2010 کال کې د اتلولۍ ته لاره موندلې وه، سږ کال هیله منه وه چې دوهم پړاو ته به ووځي، خو بریالی نشوه. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د شلو اورونو د کرکټ په نړیوال جام کې اته برلاسه لوبډلې معلوم شوې. په دې نړیوال جام کې چې د فبروري په 10مه د سریلانکا او هند په ګډ کوربتوب پیل شو، د نړۍ شل لوبډلو په 15 ګروپونو کې برخه پکې واخیسته. په هر ګروپ کې 15 لوبډلې د پچ له مخې سره یو ځای شوې وې چې د سر دوی دوهم ګروپ ته ووتې. افغانستان د دې اتلولۍ په ډی ګروپ کې و چې د کپتان راشد خان په وینا د دوی په ګروپ کې دوی ډېری پیاوړې لوبډلې ورسره یو ځای شوې وې، نو د دوی لوبډله دوهم پړاو ته ونوته. په لومړي پړاو کې د نړۍ یو ډېره تکړه لوبډله آسترالیا هم پاتې شوه. آسترالیا په بی ګروپ کې له سریلانکا او زیمبابوې څخه ماتې وخوړې. د شلو ورنو د دیاتل ولې په لومړي پړاو کې هند، جنوبی افریقا، ویسټ انډیز هغه لوبډلې دي چې خپلې ټولې ګروپي لوبې ګټلې دي. کرکټ د شلو ورنو، د 500 ورنو او ټیسټ لوبو نړیوال جامونه لري. د شلو ورنو نړیواله لومړی اتل ولې په 2001 کال کې په جنوبی افریقا کې ترسره شوه. روانه اتل ولې لسمې وده. تر اوسه د اتل ولې 2000 هند، 2000 ویسټ انډیز او 2000 انګلستان خپل کړی ده. سریلانکا، پاکستان او استرالیا یو یو ځل د نړیوال جام ګټلی دی. افغان لوبډلې لومړی ځل په 2003 کال کې د شلو ورنو نړیوال جام ته لار وکړه.
ل خبرونو ور اخوا
د پکتیا ځای مسؤلین همدارنګه کروندګر او سوداګر وای چې د بخوا په پرتلا د دې ولایت د تازه میوو او ترکاریو په حاصلاتو کې 15% ډیروالی راغلی دی. دوی زیاتوي د کورنیو حاصلاتو په ډیرې دو سره په بازار کې هم تر یوې اندازې د نورو هیوادونو د تازه میوو اړتیا کمه شوې. په تازه میوو کې مڼې، ناک، شفتالو، زردالو، املوک او انګور او په وچ میوو کې زنغوزي او چارمغز د پکتیا له مهمو کرنیزو محصولاتو څخه ګڼل کیږي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې مسؤلین همدارنګ د شنو میوو او ترکاریو سوداګر او کاروباریان په دې ولایت کې د دې برخې د حاصلاتو د ډیریدو خبره کوي او وایي د پکتیا کورنۍ او بیا له دې سره په څنګ کې د هیواد په کچه کرنیزو محصولاتو تر ډیره د داخلي بازار اړتیاوې پوره کړي او نرخونه هم مناسب پاتې شوي دي. دوی زیاتوي په پایل کې له پاکستان سره د لارو د تړل کېدو له کبله د تازه میوو او شنو ترکاریو د کمښت په اړه اندېښنې وي، خو اوس یې تشه تر ډېره بریده کورنیو حاصلاتو ډکه کړې ده. د تازه میوو یو تن سوداګر روزي خان احمدزي وویل
میوجات ته د پکتیا میوجات او د نورو ولایتو د وردګو د دوه لوګر دوه د پکتیکا د ورګون میوجات سی وګورید دا میوا په خوند کې ذایقه کې په رنګ کې ډېر فرق لري. د الله فضل د موږ دومره میوه جاتی اوس عملاً تاجکستان ته ځي، نورو جویو ته ځي، وچه میوه د موږ سه هند ته ځي، چین ته ځي، دغو جویو ته ځي. نو موږ د الله فضل د افغانستان خو بیخي یو غنی مملکت د میوه جاتو په حساب باندې.
د ګردیز خار د سبزی او میوه د منډای یو تن دکاندار ګلاب ګل درویش هم وایي چې اوس مهال مارکیټ کې په کافی اندازه تازه میوه شته او ځینو نور بیا د ایران او چین څخه هم واردېږي.
شکر الحمدلله هر څه شته، تک منی دی، انار دی، انګور دی، خلک بس دغه منی دی ورور جان، انار دی، انګور دی، دغه شان خلک سره غواړي. نور بس د مالټی دی له ایران نه راځي، لکه دا کیوی وخې ناک وخې دا شان لږه نور ان شاء الله ارش شایسته خیری.
د ژمی په موسم کې نور کلونه د مالټو په ګډون یو شمیر تازه میوې له پاکستان څخه وارددي. خو د تیر کال په اکتوبر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو له بندېدو وروسته بازارونه تر ډېره کورنیو میوو نیولي او یوه برخه یې له ایران او چین هم واردېږي. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز ښار یو بل اوسیدونکی فریدالله وایي
انار شته، مڼې شته، انګور شته. د دې نه وروسته هم خدای مهربان نور سي پسرلی کې د افغانستان خپل میوه موږ ته صحیح ده. اوس مثلا ایران میوه شته، اوس وطني خپل وطن شته، ارزان هم ده او ښه کیفیت هم لري.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې دوی په دې ولایت کې د میوه او کرنیزو محصولاتو د ډیریدو لپاره له کروندګرو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي دي. د یاد ریاست استازی انجینر سنگرمل جلالی وویل
سکال د ټول میوه حاصلات په پکتیا کې شو او نسل یک زره 1500 تقریبا تنه حاصلات لرلو په پکتیا کې. یوازې د مڼو نور په دې څنګه کې مونږ د میوجاتو په بخش کې انداسې د ناکو، شفتالو، زردالو، حتی املوک هم مونږ تولیدات لرلو، انګورو تولیدات هم خو. نو مونږ خلکو ته د قانونو ته سړی خونیم جوړې کړې دي، د نیالګي د ایښودلو نه نیولې تر رفی حاصله پورې، تر د ساتنه پورې، د امراض په بخش کې مونږ ترننګونه ور کړې دي.
یاد دیوی په خو په کافی اندازه د سړو خونو د نشټون لکبله د تازه میوه او ترکاریو ډیره برخه خرابیده، خو اوس مسؤلین وایي چې په دې برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. د پکتیا د کرنې ریاست د مسؤلینو په وینا د نړیوالو بنسټونو په مالي او تخنیکی همکاري د ولایت په کچه 390 سړی خونې جوړې کړي او د 18 نورو جوړول هم په پام کې دي، چې په دې سره تر یو بریده د تازه میوه او ترکاریو اندازه لوړه شوی او د خرابیدو مخه هم نیول شوی ده.
ځنه پېژم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیخ تاسو د سیاست اجتماع کله خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوت
کچیر یو انجلی تل ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټوله نارامسته کی
زنانه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریز سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې طاهر روشان را سره مرسته او همکاري لري په انټرنیټ باندې زموږ پته مهیروي azadiradio.com را بشو د خبرونه نورو پاتو مطالبه ته د روجې پر را رسیدلو سره یو شمیر افغان جونې او مېرمنې وایي په کورونو کې مرباګانې چکنیانې او اچارونه جوړ کړي دي دوی وایي دا کار ځکه کړي چې ورته ارزانه تمام شي او صحي ډاکټران بیا وایي دا خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځنګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې اندې باید ډیره استفاده ترې ونکړي نور جزئیات په دغه ریپورت کې
د روژې په مخامي کې اچار او چکنی او په پیشلمي کې هم مربا دا په ډیره یو د سرخانونو اخی معمول خواړه دي یو شمیر افغان جونې او میرمنې وایي سکالې هم روژې ته په خپل کورونو کې ځینې مرباګانې چکنی او اچارونه جوړ کړی دي دوی وایي دا کار ځکه کوي چې هم مرته ارزانه تمامیږي او هم صحي د کابل اوسیدونکو نه پیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما د خانه هم ترشی جوړ
بازار کې ډیر اکرانی ده له همدې عمله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا ځکه چې هم ارزانه تمامي کې او هم صحیح راځي مربا لمنو جوړو مڼې د ورځې کې ارزانه دي د نارنج له خلال او گازرو هم جوړو اچار بیا له شلغم گازرو ګلپی تور بانجانو او له نورو شیانو جوړو
زردکو ګلپی بانجان سیاوي چیزا جوړ میکنیم
تونو موري په خبره ساګروجا د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلابلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار یو کیلو په 50 افغانۍ او د مڼې مربا بیا کیلو 100 افغانۍ ده دا خبره یو شمیر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي رادیو ته وکړه ویل پټوله کې نرخونه هم دادي حدودي په خبره ممکن سو کې په لسکم یا لسیاتو هم وپلوري د ننګرهار اوسیدونکو سکینه بیا وای دوی هر کال روژه کې داوري اچار او چکنی جوړوي
موږ د سرکی اچار نه چوو دی اوري اچار چ پروژه کې او د شنی دنیا چکنی کو چې شنه دنیا مرچک او وګه د ماشين نو باسو او مستو کې ګډو
ډاکټر انوي د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځنګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې ونکړي د داخله ناروغي متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي رادیو ته وویل
چیرته چار په اوري کې جوړ شوی کوم ممانعت پکې نشته د مڼې سرکه هم ګټوره ده همداسې مرباګان کې ډیره زیاته ده معمولی پوره استعمال شوی نه بهتره وي ځینې مصنوعي بوري هم جوړ شي چې هغه هم کدل شي غذایی مواد کې استفاده ترې وشي دا مربوطی په دې چې مګزنې کسان دي چې د معدې تکلیف لري زخمونه لري یا تیزابیت لري یا زړه شنه لري همداسې یا وزن زیات یا د شوګر یا شکر ناروغي لري چې دا مریضان باید چا توجه وکړي د برخه کې چې په ډیر استعمال نشي
د یادونه د کایو شمیر خلک روژې ته په کور کې مرباګانې چکنیانې او اچارونه جوړوي ځینې نور له بازاري هغو استفاده کوي یو شمیر بیا چې ډیر د خپلې روغتیا په فکر کې دا خوړه هیڅ نخري خدای سي کسان هم شته چې دواړه ډولې په دسترخوانونو ایخوي او په کور کې تولید شوی محصول له بازاري هغه سره پرتل کوي چې کوم ښه او خوندور دی
روغتیا د ژوند شتمني
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شته دا اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لوتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له آزادی رادیو واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو هیله د چیروغه جوړ وایست او وخت به مو هم تر دې مخاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرخ لاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خرنې شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د چین په حق لده، د چین په منځنیو او نی پیړۍ کې څه ډول ده، کوم حکومتونه په دغه هیواد باندې حکومت کوي او د دوی د متونو دوره څه ډول دوره ده. همدغه موضوعات او اړوند موضوع تاسو معلومات لاسته راوړو او اوربند یو په هیجن را خپل درس پیلو. چین په منځنیو پیړۍ کې اول دا چی په منځنیو پیړۍ کې د چین یو والی دی، یعنی په دغه پیړۍ کې چین ته یو ډول یو والی وربخشل کیږي. دا چې منځنیو پیړۍ کې د منځنیو پیړۍ څخه د مخه چین په ځینو سیمو باندې ویشل شوی، یعنی په بیلابیلو سیمو باندې ویشل شوی وو. د چین شمال د هغه يرغلګلو کډوالو د يرغلونو په واسطه لاندې سوی، یعنی شمالي برخه د يرغلګلو کډوالو په واسطه انیول سوی و چې هغه د لویدیز او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حمله کولې. د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څو سیمو باندې ویشل سوی و چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګه د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلیده او تل به دغه کوم پاچاهان چې ودی بتل دی بل سره په جګړه کې ښکیل و. یعنی د لویدیز شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حمله کېدلې، هغه د یو يرغلګلو د واک لاندې و او همدارنګه د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل سوی، هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې و چې په دغه ډول سره څوګونه پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلودي او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې و، یو مرکزي حکومت شتون نه درلودي. بیا په 1843 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یوالی پیدا کی، یعنی یوالی ورته وبخشل سو. دغه یوالی بیا د یو زړور او جګرمار سردار چې هغه کایتس نومېدی د هغه پوسټ را مینسته سو او د تانک په نامه امپراتوري را مینسته کړل چې دغه هیواد یوالی رو بخشي. ورپسې په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې د بزګرانو پاڅون وو. په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او د بدروي د دې لامل وګرځېدی چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاڅونونه رامنځته سي. یعنی په دغه وخت کې هم بزګران ډېر په تنګ راغلل، دوی ډېر درنه باجونه ورکوله او دا د هغه کسانو چې هغوی د پراخو سیمو درلودونکي وایا ډېر ځواکمن و، د هغو د بد رویه څخه بیا دوی مجبور سو چې په دغه امپراتوري کې پاتونونه وکي. یو د دغه پاتونونو څخه چې هغه په 1800 میلادي کال کې راوېسته سوی و د هوانګ چای په نامه بزګری پاتون وو. یعنی د بزګرانو د خوا دغه پاتون رامنځته سوی و چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې وو او د غشتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي ترڅو د بزګرو ژوند چې هغه شه او نابرابری چې هغه محل شتون درلوده هغه د منځه ولارسي. هوانګ چای او د هغه ملګری یو د بل لړی، یا دغه د هوانګ او چای او ملګری د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سو. د بریالی جګړو څخه وروسته بیا دوی په 1901 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري تر نوتل امپراتوري وتشتوي او د هغه څخه وروسته ټول تړلي فیوډالان، دولتي کارکونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکیو باندې کښېنستل او لوړو مقامونو ته رسیدل. د پلازمینې شتمنۍ هم ټوله د بېوزلو خلکو ترمنځ وویشل چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو د خوا یو پاڅون و چې د تانګ امپراتوري ختموي او پر ځای بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسیږي او هغه د پلازمینې کوم شتمنۍ چې وه هغه د بېوزلو ترمنځ ویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ په دغه دوره کې چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي واکمنتیا سره چنګیز خان د دوی د مشر په توګه ښکارا سو، یعنی د دوی مشر د چنګیز خان په لاس کې و. په لومړي سر کې د گاونډوي هیوادونو ته ډیر پام کاوه چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي، چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و، چې د غوښته چین په چین باندې خپل واکمنۍ شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ چین کې واکمنه و، او سره له دې چې د چنګیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نه سو، خو د هغه زمان بیا په 1240 میلادي کال کې په دې باندې وتوانې دي چې چین ونیسي. او مغولو هم په چین کې زیاتره او ډېرې وجاړې رامنځته کړلې، ډېرې خرابې یې پېښې کړلې، چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څارویو په څړځایونو باندې بدل سول، او ګڼ شمېر خلک هم د منځه ولاړل په دغه واکمنۍ کې. ورپسې چین په نوې پیړۍ کې، دا چې په معاصر او نوې پیړۍ کې چین څه ډول و، د نوې پیړۍ شروع چې د هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنی هندوچین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري، چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې، سوداګریزې اړیکې شروع سوې، نو په دغه وخت کې نوې پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې ماڼوګانو وروسته د ډیرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي، او په لومړي سر کې د هند په سلوي د ځکه د پالیسی په چین کې بیا د مین کورنۍ حکومت چې هغه درې سوه کاله دوام وکړي، او په 1400 میلادي کال کې د همدغه هیواد د شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا صحرایي قومونو د غلونو سره دوی مخ شول. د یو لړ جګړو څخه وروسته، یعنی د دوی ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې، او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځه ولاړل، او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بل نوې امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه، چې دوی بیا خپله پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکي. په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وو، او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدل چې په ټوله چین باندې دوی خپله واکمني پیل کړي، او شاوخوا دوی نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمني کوله. ارزو دا چې د چین اقتصادي، فرهنګي او هنري وضع یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و؟ اول اقتصادي وضع ترازو په منځنۍ پیړۍ کې، یعنی په منځنۍ دوره کې د چین هیواد چې و هغه د اقتصادي پلوه ډېر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړی، یعنی د چین هیواد اقتصادي اړخه ډېر پرمختګ وکړي. دوی نوي نهرونه، بې شمېره بندونه، او د کښت فن پرمختللو وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول. د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه، مسو، سره او سپین زرو راایستل هم پراختیا پیدا کړه. نوی شهرونه د ښکلو ماڼۍ او معبدونو په دلودل سره جوړ سول، یعنی نوی شهرونه جوړ سول چې هلته ډېر ښکلي ماڼۍ او معبدونه هلته جوړ سول. سوداګري هم ډېره زیاته وغوړېدله. د چنګان شهر چې د تانګ امپراتوري پلازمینه و، د 1 میلیون څخه ډېر اوسیدونکي هغه مهال درلودل، چې دغه شهر بیا په هغه وخت کې د لوی سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی، چې د ښکار کې په منځنۍ وخت کې یا په منځنۍ پیړۍ کې اقتصادي حالت د چین ډیر ښه پرمختګ کړی وو، او په دغه برخه کې دوی ډیر زیات بریالیتوبونه درلودل. چینایانو د گاونډي او همدارنګه د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، او چینایان ډیر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډیر او هغه ډیر هیوادونه لکه هندستان ته ولېږدوي. همدارنګه عربو هم چې هغوی هم د سوداګری کسب درلودي، د کانتون په بندر کې د سوداګری څانګې خلاص کړلې، او د چینایانو سره سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، او پراخ سوداګری اړیکو باندې لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېره زیات اغیزه درلوده، دا چې د مختلفو او لویو هیوادونو سره دوی اړیکې درلودې، دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغیزه پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل، یعنی دوی د هغه کوم خلک چې په دغه مهال په چین کې اوسېدل، دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل. د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې و، یعنی ښه پرمختګ یې کړی و. په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کشف سو، او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډیر وخت مخکې منستر غلی وو. پاته هجری پیړی کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره د تانګ د امپراتوري په فرمان چې د پلازمین پیغام وو په هغه نامه تر ټولو لرغونی ورځپاڼه خبره کړه، او په دې وخت کې په هغه کې د امپراتور فرمان او د دې ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خبرېدل. یعنی د لومړي ځل لپاره په دغه اتمه هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتوري په فرمان سره دغه ورځپاڼه جوړه سوه، خبره سوه چې دلته به په دغه ورځپاڼه کې یا دغه د پلازمینه د پیغام په ورځپاڼه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکې نشرېدی چې دغه ورځپاڼه د زرګونو د زر کلونو څخه ډیر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوې ډول سره رواج پیدا کړه. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو ښوونځي جوړ کړلې. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو شساتیری و چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري. او د سونګ د امپراتوري په دوره کې بیا انځورګری ته هم پام ور وګرځېدی، او په دغه برخه کې هم لسته راوړنې درلودې. چینایانو به خپل انځورونه زیاتره په اورشمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګه د ماڼیو په دیوالونو باندې انځورول. یعنی دوی خپل زیاتره انځورونه په دغه کلاګانو، ماڼیو په دیوالونو او معبدونو کې دوی دغه انځورونه انځورول یا رسامي کول. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنې کورونه پلونه او همدارنګ ښکلي ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول. وروسته بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګ سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه ته ورکوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل د نموړو ودانیو لیوالي او ښکلا حق پکړی و هغه هریان کړی و چې د کوم معماری یا د مثلا د استوګنې کورونه پلونه او کومې ماڼۍ چې دوی جوړولې دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه حیران کړی و دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانیو کې کار کړی وو دغه اروپایان یې ډېر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لاره پیدا کړې وه. نږدې د دوی ټولې ګټې هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل. او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین د خلکو د ویاړونو څخه شمېرل کېږي. یعنی په اقتصادي، فرهنګي او هنري برخه کې د دې ترڅنګ د ادبیات په برخه کې دوی ډېر زیات پرمختګ کړی وو او ډېر زیات بریالیتوبونه او بریاوې لاسته راوړلې، ډېر زیاتې لاسته راوړنې درلودې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس موږ او تاسې د چین په حالاتو باندې وپوهېدلو چې چین په منځني او نوې پیړۍ کې څه ډول و، کوم حکومتونه پکشي کې وه، هغه حکومتونه څه ډول منځته راغله، څه ډول د منځه ولاړل، او د په همدغه پیړۍ کې یعنی په منځني او نوې پیړۍ کې د چین اقتصادي، فرهنګي، هنري او ادبي برخه یوازې څه ډول وه، کوم پرمختګونه یې درلودل او څه ډول یې دغه پرمختګونه وکړل. د همدغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې ډېر مهم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسې د دغه ورستنی شیبو سره مل پاتې سوي اوسئ، او د دغه لوستل سو موضوعاتو څخه چې موږ دلته یادونه وکړله او ومو لوستل دغه موضوعات څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس د چین وضع په منځني او نوې پیړۍ کې تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. شې چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونکه هیله میو منی په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مزبون دی لسم لوست شرح لاس تویم د تل په سیر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخر نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حمله په حق لده د چې د حمله څه ډول اولی رمس کیږي په همدغه لوست کې به زده کوو. په داسې حال کې چې د هیټلر پوز په ټوله
اروپا کې خپرېدی او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړی وو. غوښتل یې چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دوی ګټه واخلي. جاپان بیا په 1902 میلادي کال کې منچوریا ونیوله او په 1903 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې یو د بل سره دوی په جګړه باندې بوخت وو. د جاپان پوځ شار ونیوي او وروسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکړي او 1903 میلادي کال کې بیا د چین څلرمه برخه دوی ونیولې، مګر چینایان تسلیم نسول او خپل پلازمینه یانګ تسیته یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پورې کړ. یعنی دوی هم جګړې شروع کړې او تسلیم نسول. جاپانیان بیا په 1903 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نورې کوچنۍ جزیرې ونیولې. دغه کامیابی یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان تدارکاتي مسیر د هانګ کانګ څخه تر سنگاپور پورې په خطر کې واچوي. چې دغه حمله د امریکا متحده ایالاتو یې پریشان کړل او 1903 میلادي کال په لومړی کې بیا دوی د جاپان سره خپلې ټولې اړیکې وشکولې، ټولې اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد دغه هیواد پانګه چې و هغه ضبط شو. په همدغه کال کې بیا د دسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایی او فلپین په جزیرو باندې د امریکا پر مرکزونو او هم یې په هانګ کانګ کې ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوځونو باندې حمله وکړه، چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایي هډو باندې هم حمله وکړه او هغه بمبار کړل. جاپاني پیلوټانو اتلس جګړیزي امریکایي کشتي او یو سلاتیا امریکایي الوتکې د منځه یوړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلک وروښنل. د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د دریو ورځو لپاره د جزیرې د مدیوي په د جزیرې په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګیدل. یعنی په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګیدل، چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالی شو او مقابل طرف ته ماته ورکړه. 1923 میلادي کال کې د نوبر په میاشت کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شاتک ته هر کې. یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شربندي حمله کوي، چې دغه سختو او کلکو حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شاتک ته هر کېږي او هیټلر هم خپل پوځونه ته امر کوي چې وجنګیږي. په 1923 میلادي کال کې بیا د جون په میاشت کې د آلمان پوځونه یو ځل بیا تسلیمیږي. شوروي پوځ هم په 1923 میلادي کال کې په جون کې استونی، لیتوانیا، لیتویا، رومانیا، بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو، المانیان د یونان د خاورې څخه وېستله. په 1925 میلادي کال کې بیا د می په میاشت کې د برلین د شهر په سرکونه کې د خونړۍ جګړو څخه ورسته، یعنی په دغه برلین شهر کې چې کومې خونړۍ جګړې رامنځته شوې دي، دغه جګړو څخه ورسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم د هغه تر ځمکې لاندې پر ځای کې پاتې رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه وه. په 1925 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولټ ناڅاپه مري. هری ترومر هم جمهوری ریاست ته رسیږي. مهنټن د پټې طرحې څخه خبري شي چې بیا یو شمېر پوهانو او مهندسانو هم د دغه نامه لاندې د لومړنۍ اتمي وسلې په جوړولو باندې دوی بوخت شول، چې متفقینو بیا د جولای په 26 تاریخ باندې د جاپان حکومت ته اتیا ماتوم ورکی او دغه څخه ورسته بیا دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي، مګر جاپان ونه مني. په 1925 میلادي کال کې د اگست په شپږمه بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصله الوتکې د جاپان د هیروشیما پر شار باندې بم وغورځوي، چې دغه بم تر شپېته می برخې پورې ډیره خراب کړي، دغه شار ډیر خراب کړي او تر 1500 ډیر کسان یې وژنل. خو سره له دې بیا هم جاپان تسلیم نه شو، که څه هم دومره غټ بم پر وغورځوي چې دغه شار شپېته می برخه هم یعنی تر شپېته می برخې پورې زیاتره خې دغه هیواد ته وران کړلې او ترڅنګ یو سلو 50,000 کسان په دغه هیواد کې ووژل سو. خو د دې سره سره بیا هم جاپان هیواد تسلیم نه سو. په 1925 میلادي کال کې د اگست پر 9مه د نویشت بی مدل الوتکی پر ناګاساکی باندې بل بابر وغورځوي، چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژل سول. پاتې اویا سوه زره کسان بیا په ډېر وحشتناکه توګه سره سوي وه یا سوځلي وه چې جاپان په 1945 میلادي کال کې د سپټمبر په دویم باندې دوی تسلیم سول، او د تسلیمي خبر هم د ټولې نړۍ ته ورسېدی. دا خبر په آخري هفتو کې بیا روسیه منچوریا ونیوله، او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونو انګلستان ته تسلیم سول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو هم جاپان هیواد ونیو او چینی آزاد کی. په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا دغه ډیره بده جګړه پای ته ورسېده. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډیر مالی او ځانی زیانونه رامنځته کړل. موږ ویل چې څومره ډیر کسان په دغه جګړه کې ووژل شو، او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډیرې ورانۍ رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د څلوېښت څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل شو، یعنی یوازې په دویمې نړیواله جګړې کې د څلوېښت څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل شو. سره له دې چې بیا هغه په اوله نړیواله جګړه کې کوم کسان ووژل شوي، د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې 40 تر 50 میلیونه کسان په دغه جګړه کې ووژل شو. او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل 300 زره ځواکونه د لاسه ورکړل. د جګړې لګښت هم، یعنی په دغه جګړه کې کوم لګښتونه یا کوم مصارف شوي، هغه $1 تریلیون پر څخه هم ډیر و، چې 210 میلیارد ډالر د هیواد د محور هیوادونو ولګول. او د امریکا متحده ایالاتو بیا د 1.3 میلیارد ډالر پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې. لوی شهرونه لکه وارسا، لندن او برلین هم ډېر درانه زیانونه ولیدل. هیروشیما او ناګاساکي تقریبا بخی د مینځ ولاړل. د اروپا او آسیا ټول خلکو خپل کورونه، خپل کروندې او همدارنګه دندې د لاسه ورکړې. کلیساګانې، کارخانې، سړکونه، د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباریو او د ټوپونو له امله وران شوي او د مینځ تللې وه، چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرف شوه. او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړېدنې ته. په 1945 میلادي کال په اوجدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په حق له د تصمیم نیولو لپاره دوی لیدنه وکړه، چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ شو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکاري لپاره متحد وساتي. او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې خلک جوړیږي، ټول هیوادونه په خپل منځو کې دا تعهد وکړي چې د سولې او همکاري په برخه کې یو بل سره ولاړ دي، او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک جوړوي، د هغو د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي. او متفقینو ملګري ملتونه جوړ کړل. د متفقو 50 هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې 1945 میلادي کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشتو کې سره ولیدل، او هغوی بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل، چې بیا په 19 فصلونو کې یو سلو یوولس مادو کې دغه منشور تدوین سو. او د لایحې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه 50 هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي و، په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي، او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنی په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه د توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې لپاره، د سولې وساتي جګړه ونه کې، او د هیوادونو د پرمختګ لپاره باید د هر ملت ټول حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لویه شورا لري، چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استازو څخه جوړیږي. یعنی د هر هیواد استازي په دغه عمومي شورا کې شتون لري، مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی، چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه، روسیا، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري. او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. یعنی دغه شپږ نور هیوادونه بیا په دغه ځای کې دوراني ډول سره ټاکل کیږي په دغه شورا کې د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړیدنه کې هم جوړیدنه کې د ډیرو اقداماتو لاس دی چې هر یو بیا خاص اغیز او دنده درلوده یا ونډه یې اخیستله. دغه اقداماتو د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خپرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرانسونه او ترڅنګ د سان فرانسیسکو کانفرانس ته هم په دغه اقداماتو کې اشاره کولای سو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په حکلوه راځو پای وسناتي ځواک باندې د جاپان بدلون. اسرائیل دی چې د جاپان هیواد یو شمیر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ شوی دی او په لیرې ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده او د خلکو شمیر یې هم 30 میلیونه ته رسیږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکی سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه چې بیا د دویم نړیوال جنگ څخه د مخه تخنیکی همکاران د تخنیکی همکاري لامل د آلمان سره نږدې کیږي او د دویم جګړې نړیوالې جګړې په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې شاملېږي او په دویم نړیواله جګړه کې بیا په عرب سمندر کې خپل ډېر مصرفات ترلاسه ورکوي او د هیروشیمیا ناګاساکی تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې پر اطلو سره بیا د نوې اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د صنعت کېدو او تر څنګه د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانیږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل سي او صنعتي کېدنه هم په قرار او تدریجي ډول سره شروع سو. اول ساده صنایع، وروسته بیا لږ پیچلي سپکې صنایع، بنزنی ټکنالوژي، وروسته بیا درنې او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 3.5 ټریلیون ډالرو د پانزه باندې تولیدات درلوده چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي. او وروسته بیا د نړۍ په اقتصاد په اقتصادي ځواک کې دویم او پاسیا کې لومړنی ځای درلود. د جاپان مهم صادرات د حمل او نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشینالات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دي چې دا هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه ټویټا، هاندا، سنی، نیسان، میتسوبیشي او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو بده پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په یو مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چری
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
شمزه قربان شمزه جانان ش